16 روز تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده. دونالد ترامپ و کامالا هریس مبارزات خود را در ایالت‌های سرنوشت ساز تشدید بخشیدند. در حالی که چین یکی از موضوعات شامل در بحث‌های اردونامزد ریاست جمهوری می باشد، برخی از امریکایی‌های چینی تبار نگرانند که احساسات ضد چین در ایالات متحده ممکن افزایش پیدا کند. و احصایه‌ها نشان می‌دهد که حدود 24 میلیون مهاجر در ایالات متحده واجد شرایط ریدهی هستند. در برنامه این هفته یک موضوع چند زاویه نگاه داریم به مبارزات برای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا. سلام، سید عزیز الرحمن هستم. با برنامه این هفته شما را خوش آمدید میگویم و امید که تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. تا کمتر از 20 روز دیگر امریکایی ها به پای صندوق های رای می روند و از میان دونالد ترامپ و کامالا هریس یکی را به عنوان رئیس جمهور آینده خود انتخاب خواهند کرد. مبارزات انتخاباتی میان هر دو نامزد ریاست جمهوری جدی و داغ به پیش می روند. با در نظر داشت وضعیت در شرق میانه و جنگ در اوکراین، انتخابات امسال مهم تلقی پنداشته می شود، زیرا هر دو موضوع در صدر پالیسی خارجی ایالات متحده قرار داشته و موضع‌گیری های حکومت آینده این کشور می تواند بر تغییر در وضعیت تأثیر گذار باشد. اما در عین حال برای شهروندان این کشور موضوعاتی که بر زندگی روزمره آنان تأثیر دارد اهمیت بیشتر دارد. در میان این موضوعات مهاجرت یکی از آنها می باشد. آریزونا از ایالت‌های سرنوشت ساز در رقابت‌های انتخاباتی پنداشته می‌شود. کامالا هریس و دونالد ترامپ می‌دانند که پیروزی در این ایالت کلید رسیدن به قصر سفید می‌باشد. آلن باروس، گزارشگر صدای آمریکا، به آریزونا سفر کرده تا از باشندگان این ایالت بپرسد که موضوع مهاجرت تا چه حد بر تصمیم آنان در انتخابات امسال تاثیرگذار است.
کامالا هریس، معاون رئیس جمهور، اولین سفر خود را با عنوان نامزد دموکرات ریاست جمهوری اواخر ماه گذشته به مرز ایالات متحده و مکزیکو انجام داد. هریس در یک گردهمایی مبارزاتی در شهر داگلس ایالت آریزونا گفت که کشور باید مرزهایش را مدیریت کند، اما او همچنان خواستار راه بهتری برای استقبال قانونی از مهاجران شد.
بنابراین ما باید سیستم مهاجرت خود را اصلاح کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که به شیوه منظم کار می کند، انسانی است و کشور ما را قوی تر می کند.
برخی از باشندگان آریزونا می گویند مهاجرت دلیلی است که آنها بعد دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا رای می دهند که قول داده است در قبال مهاجرت غیرقانونی سخت گیرانه تر عمل کند.
من قطعاً هیچ مشکلی با مهاجرت قانونی ندارم.
اما جین دگرزیا میگوید کسانی که به طور غیرقانونی از مرز عبور میکنند به ایالات متحده تعلق ندارند. بیش از 4.1 میلیون رای دهنده در آریزونا ثبت نام کرده است. حدود 35% به عنوان جمهوری خواه ثبت نام کردند، در حالی که کمی بیشتر از 29% به عنوان دموکرات ثبت نام کردند. حدود 34% از رای دهندگان در دسته دیگر قرار می گیرند که شامل افراد با گرایش مستقل و کسانی که با احزاب اصلی همسو نیستند می شود. مارک کمبل، رئیس یک کمیسیون آگاهی عام در مورد انتخابات و باشندگان ایالت آریزونا در شهر توسانی نیالت است. او به عنوان یک رای دهنده مستقل ثبت نام کرده است. او میگوید مهاجرت موضوع اصلی همه نیست.
جمهوری خواهان به احتمال بسیار بیشتری میگویند که مسئله اصلی مهاجرت است. دموکرات ها به احتمال زیاد میگویند که مسئله اصلی سقط جنین است. افراد مستقل بیشتر احتمال دارد که به موضوع سقط جنین اهمیت بدهند، اما نه به مقدار زیاد.
آریزونا یگانه ایالت مهم رقابتی است که با مکزیکو هم مرز است و در سال 2023 با تعداد بی سابقه ورود مهاجران مواجه شده است. در روزی که هریس از مرز بازدید کرد، ترامپ که مصروف کمپاین کردن در میشیگن بود، دوباره قول داد که مرز را ببندد.
ما بزرگترین عملیات اخراج در تاریخ آمریکا را آغاز خواهیم کرد و ما چاره‌ای جز انجام آن نداریم.
اما این رای دهنده جوان میگوید که او دوست دارد سیستم مهاجرتی طوری اصلاح شود که خانواده ها برای مدت طولانی از هم دور نگه داشته نشوند.
این دلخراش است که شاهد جدایی اعضای خانواده ها از هم باشیم.
در حالی که برخی از باشندگان اریزونا می دانند که در ماه نوامبر به چه کسی رای خواهند داد، برخی دیگر تمرکز بیشتری بر روی آوردن افراد بیشتری به پای صندوق های رای دارند.
مسائل هرچه که باشد، ما از آنها می خواهیم که رای دهندگان آگاه باشند و تصمیم خود را بگیرند. برای ما واقعا به آنها بستگی دارد که چگونه می خواهند رای دهند.
و این رای دهندگانند که در پیروزی یکی از کاندیدان و ورود او به قصر سفید در 5 نوامبر نقش کلیدی بازی می کنند.
دپیو سورنیز مرکز د معلوماتو لمخې په متحده ایالاتونو کې شاوخوا 24 میلیونه کډوال د نوومبر میاشتې په ولسمشریزو ټاکنو کې د رای ورکولو وړ دي. امریکا غاک د دوو داسې مهاجرو سره د ټاکنو په اړه خبرې کړې دي چې په دې وروستیو کې د دې هیواد تابعیت یې ترلاسه کړی دی.
لابان سیوم یو سنتکار دی چې په میریلند کې د کوچنۍ لاریو کمپنی لري. هغه دلته ټول ورځ کار کوي. هغه په 2000 کال کې د ایتوپیا او اریتریا ترمنځ د جګړې نه وتښتیدو او د خپلې کورنۍ سره متحده ایالاتو ته راغی. سیوم وایي چې هغه ټولنیز محافظه کار نظر لري او د جمهوری غوښتونکي ګوند د ډونالډ ټرمپ ملاتړی دی.
کله چې ولسمشر ترامپ په واک کې و، سوداګري په حیرانوونکي کې ډول ښه وه. تاسو پوهیږئ، بازار خورا ښه و، د کار فرصتونه خورا ښه و او خلک خوشبین وو.
سیوم یو رجسټر شوی جمهوری غوښتونکی دی چې د میریلند د متحده ایالاتو سناتوري لپاره د خپل ګوند د نوماندۍ د ترلاسه کولو لپاره سیالي کړې. هغه وایي چې د هغه او نورو کاروبار د تیلو د بیو د لوړېدو له کبله اغېزمن شوی. هغه د تیلو د بیو لوړېدو پړه په ډیموکراتانو اچوي.
Right now, unfortunately, with the gas prices is hovering around $5.
هم داوس له بده مرغه د تیلو د بایول وړیدو سره د ډیزل بیا شاوخه 15 او 15 نیم ډالر ته رسیدي او دا کاروبار خورا بیګټی کوي.
سیوم پوهیږي چې په نړۍ کې د تیلو بیا د مختلفو عواملو لکه بلخته پورته کیږي، خو د استدلال کوي چې د دې ستونزې چاره د ترامپ سره ده.
ترامپ showed us the way to do it.
ترامپ موږ ته د دې کار د کولو لار وښوده. تاسو زیات زیار وباسئ او بیا کار بشپړ کړئ. تاسو وګورئ، اوس موږ د نورو د ایډیالوژیو سپړلو ته اړتیا نه لرو.
فاطمه تبری د انتخاباتو ته په بل ډول ګوري. هغه د سیرالیون نه متحده ایالاتو ته په 11 کلنۍ کې راغله. بیری د حکومت په څنګه کې لوړی زده کړې کوي او د مدني حکومت تنظیم کوونکي په توګه کار کوي. بیری دارنګا په میریلند کې د پولیسو د حساب ورکونې د بورډ اجرایی مشره ده. هغه کاملا هریس ډرایور کوي.
I think Vice President Kamala Harris.
زه فکر کوم چې د ولسمشر مرسیاله کاملا هاریس د خلکو لپاره کار کوي. هغه د سینومانه ده چې موږ ورته هم د اوس اړتیا لرو چې په دې هیواد کې ویش لمنځه یوسي.
بیری وایي چې هغه د ترامپ یوې بلې دورې ته اندېښمنه ده.
زه ډارېږم. د مهاجرینو اندېښنې بیا پیلېږي. د تور او خرمایي رنگونو د خلکو ویره بیا پیلېږي او کله چې واکمن کس د دې رهبری کوي، نو سخت ده چې هر څوک د هوساینې احساس وکړي.
بیری د خوراکونو په یو زرمتون کې رضاکاره ده او وایي چې د متحده ایالاتو په اقتصاد کې لاسته راوړنې ټولو ته مساوي ګټه نه رسوي.
په اصل کې توپیر دا ده چې که ترامپ راشي، نو شتمن 0.1% کسان به ټولې پیسې ولري او پاتې موږ به کړیږو. دا ملت هیڅکله داسې نه و جوړ شوی. امریکا ځکه امریکا شوه چې په دې هیواد کې د منځنۍ طبقې کارګرانو ډېر څه ترسره کړي دي.
د پیو سرنیز مرکز وایي چې هغه رای ورکوونکي چې تابعیت یې ترلاسه کړی دی، د متحده ایالاتو د رای ورکوونکو شاوخوا 10% جوړوي او ډېر رای ورکوونکي دلته د 40 کلونو زیات وخت تیر کړی دی. دا وه د جف سویکارډ د رپورټ پښتو ژباړه. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ.
په متحده ایالاتونو کې اوس ټول سترګې هغو اوو ایالاتونو ته اوښتې دي چې رایې کولای شي د 2024 کال د جمهوری ریاست د ټاکنو برخلیک معلوم کړي. دغو ایالتونو ته په اصطلاح ټاکنیز میدان هم ویل کیږي. په داسې حال کې چې یو شمیر دغه ایالتونه د تیرو کالونو په اوږدو کې په سیاسي لحاظ بدل شوي دي، خو یو شمیر نور بیا پر خپل حال پاتې دي. په دې ایالتونو کې یو هم د نیوادا ایالت دی.
نیوادا د 3.1 میلیون کسانو کور دی چې تر ډیره د لاس ویګاس په خاطر خورا مشهور دی. لاس ویګاس ته هم دارنګ د فسق او ګناهکار یا سن سیټی هم ویل کیږي.
But they're a bit of a paradox. I mean, they're
هغوی تل په یو فکر نه دی. هدف مدار چې هغوی احتمالا په یو شمېر موارد کې لیبرال یالت ښکاری، ځکه دا یوازنی یالت دی چې د توافقي یا د واپرته طلاق اخیستلو غوښتنه کوله. په څو ناحیو کې قمارخانی شته، فحشا ته اجازه ورکوي، خو په ورته وخت کې په یو شمېر موارد کې ډیر زیات محافظه کار یالت هم دی.
نیوادا د 1980 تر 2000 کال پورې جمهوری غوښتونکو ته رای ورکوله، خو لږه وروسته د ایالت په سوینګ سټیټ یا هغه ایالت چې هر څوک یې ګټلی شي بدل شوی دی. د نیوادا نفوس د 1980 کال راهیسې درې برابر زیات شوی دی. اکثریت هغه کسان چې په وروستیو کې راغلي تر ډیره د لیبرالي کالیفورنیا څخه دی.
هغه څه چې وشول د دې د کلارک ناحیه چې لاس ویګاس هم پکې دی، دوه اګاسلنه رای ورکون کې نفوس په همدې ناحیه کې ژوند کوي. بنا ان هغه څه چې په نیوادا کې وشول درې چې یو وخت په لویدیز کې یو لری غرنۍ ایالت خو اوس په لویدیز کې په یو خاري ایالت بدل شوی دی. ویګاس دی او بیا پاتې نیوادا. زما د معلومات لمخې ویګاس تر ډیره په ډیموکراتانو تکیه کوي او د نیوادا پاتې سیمې تر ډیره جمهوری غوښتونکي دي، خو بیا هم وایم چې اکثریت نفوس په ویګاس کې دی.
د نفوس د زیاتوالي سره سره په نیوادا کې اکثریت کسان کارګره طبقه ده چې بیلابیلې دندې لري.
ځینې شان لکه تنخواه، وزګاری، د کورنیو د کرایي او مصارف ورکړه په مجموع کې انفلاسیون او یا هم د تیلو قیمت، دا ټول هغه موارد دي چې خلک دلته په نیوادا کې ممکن د یو شمېر نورو ایالتونو په نسبت یو څه ډیر اغیزمن کړي.
په لاس ویګاس کې د نیوادا په هانتون یو شمېر محصلین د خپل عمده مشکلاتو په اړه خبرې کوي. یو شمېر به د لومړي ځل لپاره رای ورکوي، ځکه اوس یې عمرونه 13 کاله دي او د رای ورکولو په شرایطو برابر دي.
با یقین سره چې سخت جنین، اقتصاد او تعلیم.
زه د کالج یو غریب محصلم، یوازې غواړم وکول شم ځان ته خواړه برابر کړم، غواړم یو دنده ولرم چې کافي تنخواه ولرم او وکول شم خپل ټول ضرورتونه پوره کړم.
د نیوادا اوسیدونکو بعد د نومبر په عمومي ټاکنو کې په ګډون سربیره په دې اړه هم رای ورکړي چې سخت جنین ته د یاد ایالت په اساسي قانون کې ځای ورکړي کنه.
دا موضوع په مجموع کې لوړاندې معلومه شوه چې یو لویه مسله ده. لوړاندې په پیل شوو ټاکنو کې، او زه فکر کوم دا به هم متفاوت نه وي.
خو ملر وایي هیڅوک باید د نیوادا په ګټلو کې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ چانس ته په کمه سترګه ونه ګوري.
زه فکر کوم ټرمپ ته د یو داسې کاندید په سترګه کتل کیږي چې نیوادا نشي ګټلی، یوازې په دې خاطر چې هغه په تیرو دوو دورو کې نه دی ګټلی. خو زه اقتصادي مسایل په یاد ایالت کې د رای ورکونکو د تصمیم نیونې د عامل په توګه له پامه نه شم غورځولی.
نیوادا د دوړو کاندیدانو ډونالډ ټرمپ او کاملا هاریس لپاره خورا مهمه ده، او په همدې خاطر دلته وخت تیروي، ځکه هر هغه څه چې په ویګاس کې وشي په نهایت کې کېدای شي دا معلومه کړي چې څوک به پر راتلونکو څلورو کلونو کې د امریکا مشري کوي.
اتصال زموږ استادې ګډه خبرونه لې یک شنبه تر پنځ شنبه مخام پر شپږ نیمو بجو د ساتلایت او ټولنیزو شبکو لاره.
تحلیلگران میگویند یک حوزه در ایالت سرنوشت ساز ویسکانسن در تعیین اینکه کدام حزب در انتخابات امسال پیروز می شود نقش نامتناسبی دارد. ورانیکا بلراس خبرنگار صدای امریکا از این حوزه، یعنی جایی که تلاش ها برای جلب آرای مردم با نزدیک شدن انتخابات شدت گرفته است، دیدن کرده و گزارش در مورد تهیه کرده که جزئیات آن را از همکارم فرخنده پیمانی میشنویم.
پیروز پیروزی در ایالت نوسانی ویسکانسن می تواند نامزد ریاست جمهوری دموکرات یا جمهوری خواه را به قصر سفید برساند. در هر دو انتخابات سالهای 2016 و 2020 این ایالت با اختلاف کمتر از 1% آرا برنده شد. در حالی که بیشتر حوزه های ایالت ویسکانسن گرایش به محافظه‌کاری دارند، حوزه دن دومین بزرگترین ناحیه این ایالت و مقر دانشگاه ویسکانسن یک سنگر برای لیبرال ها است. انتظار می رود که نامزد ریاست جمهوری دموکرات کاملا هرس در اینجا پیروز شود، اما تعداد آرایی که به دست می آورد مهم است.
اگر او یعنی کاملا هرس در حوزه دین با مشارکت بالای رای دهندگان عملکرد بهتری داشته باشد، اختلاف پیروزی او به حد بزرگ خواهد بود که ممکن است او را به مرحله نهایی برساند.
واگنر میگوید که حضور محافظه‌کاران در این حوزه که به سرعت در حال رشد است، همچنین میتواند در مبارزات انتخاباتی دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین مورد بهره برداری قرار گیرد.
این ایالت با 20 تا 40 هزار رای تعیین خواهد شد. اگر او یعنی دونالد ترامپ بتواند 1 یا 2 یا 3 هزار نفر دیگر را برای رای دادن در اینجا تشویق کند، ممکن است برای جبران برخی از ضررهایی که در برخی شهرها داشته است کافی باشد.
حزب دموکرات این حوزه بر این اساس این که رای دهندگان نمیخواهند به عقب برگردند شرط بندی میکند.
حفظ دموکراسی و دسترسی به خدمات صحی یک موضوع بسیار مهم است.
پیام های جمهوری خواهان بیشتر بر اقتصاد متمرکز است.
انتخاب بین دونالد ترامپ، کسی که موفقیت اقتصادی اثبات شده به عنوان رئیس جمهور آمریکا داشت، و کامل هریس که به همراه جو بایدن یک شکست اثبات شده است می باشد.
اما دموکرات ها این ارزیابی را رد می کنند. در همین حال به گفته محققان، اکثر رای دهندگان در حوزه دین با احتمال زیاد تصمیم خود را در مورد اینکه به چه کسی رای بدهند گرفتند. بر اساس نظرسنجی دانشگاه مارکت، به صورت ایالتی تنها 4% از رای دهندگان هنوز به طور واقعی تصمیم نگرفتند تا به چه کسی رای بدهند.
برخی از آنها هنوز تصمیم نگرفتند، چون واقعاً به سیاست توجه نمی کنند و آن را مایوس کننده می دانند.
با توجه به اینکه رقابت‌های انتخاباتی بسیار نزدیک است، احزاب به دنبال جلب رای دهندگان در حوزه دین و فراتر از آنند که تا هنوز تصمیم نگرفتند به چه کسی رای بدهند و با امید اینکه آرای آنها در رقابت ایالتی و شاید هم در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تفاوتی را ایجاد کند. فرخنده پیمانی، صدای آمریکا، واشنگتن.
په متحده ایالاتونو کې د رای ورکونکو یو ستره ډله په دې اند چې د دې هیواد قوانین باید د یو دین پر اساس ولاړ وي. خو دا موضوع د لیبرالانو او محافظه‌کارانو یعنی دموکراتانو او جمهوری غوښتونکو ترمنځ یو اختلافي موضوع ده. د امریکا غږ خبریالې کارولین پرسوتی د عیسوي نشنالیزم په اړه یو رپورټ برابر کړی چې پښتو ژباړه به یې په ګډه وګورو او واورو.
دو غونډې دي، دو جلا نظریې. دا د ډیموکراسۍ د پاره غونډه ده، د ټولو مذاهبو ملاتړ کوي. حضرت عیسی زما ژغورون کړی، ډونالډ ترامپ مې جمهور رئیس دی.
Jesus is my savior, Donald Trump is my president.
د عیسوي نشنالیزم پلویان سکال اوس په خپل دریم ماموریت کې د دې نظر ملاتړ کوي چې د امریکا متحده ایالات د عیسویانو هیواد دی او په قوانینو کې باید دغه دین منعکس شي.
زه به خوشحاله اوسم چې یوې عیسوي نشنالیست وم، ځکه تاسو د عیسویت په ضد څه ویلی شئ. دوی وایي زه د مینې او محبت د خدای لار تعقیبوم. زه په خپل ژوندانه کې د حضرت عیسی علیه السلام په لاره ځم او د خپل وطن سره مینه لرم. په دې کې څه بدی ده چې وایو خدایه امریکا بیا قدرتمند او عظیم ملک کړه؟
د جمهوری غوښتونکي ګوند کاندید ډونالډ ترامپ وویل،
موږ ټول په ګډه د ورچونکو بېدینانو، جهانګرایانو او مارکسیستانو د نظریو د پلویانو سره جنګیږو او دا ښیو چې دوی دغسې خلک دي. موږ به د خدای په نوم بیرته د یوه ملت په حیث د ټولو وګړو لپاره جمهوریت، عدالت او ازادي ورته برخه کړو.
زموږ هیواد د عیسویت او یهودیت په اصولو او ارزښتونو جوړ شو او په همدې بنیاد اساسي قانون ولیکل شو.
د امریکا په اساسي قانون کې د عیسویت ذکر نشته، خو د مذاهبو د ازادۍ خبره پکې شوې ده. د خپلواکۍ اعلامیه وایي حقوق د مخلوقاتو خالق ورکړی دی. خو د امریکا د بیرته بیدارولو خادمانو په دې ماموریت کې دا قسم کړی دی چې د الهي د قانون پلوي کاندیدانو ته د رای ورکولو لپاره به تبلیغ کوي. دیموکراتان وایي دا مبارزه د اساسي قانون نه چې دین او دولت سره جلا دي سرغړونه ده.
دغه دینی وایزان باید په خپل غونډه کې دا وایي چې د ټولو لپاره ازادي او عدالت په څه معنا دي.
د دیموکراسۍ د پلویانو په غونډه کې نور موافق دي، خو ځینې وایي چې د ایسویت د تبلیغ په حق لدی مباحثه وشي.
هغه څه ویلي، هغه څه کړی دي، که دغه ډول پیغامونه چې پر مهاجرینو بریدونه غواړي او د بېوزلو خلکو د نور کړاو سبب کیږي، په واقعیت کې د سویت زید غورځنګ دی.
په دې سربېره د سخت جنین بحث
راځي. ټول دومنو چې هیڅ څوک دې د خپلو عقیدو نه اوري، یادې د زړه له کومې دومنو چې حکومت باید خوځو ته ونه وایي چې څه وکړي.
د پیو د سیرینیز انسټیټیوټ سرویخي چې قریب نیمایي امریکایان فکر کوي چې انجیل باید د امریکا د متحده ایالاتو په قوانینو اغیزه ولري. خو په همدغه سروي کې معلومه شوې ده چې ځینې امریکایان فکر کوي چې عیسوي دین باید د دې ملک رسمي دین وي.
دیش دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونیمو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمو نه تر یوو لسو پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شي.
حمایت چهره های مشهور به مانند تیلر سویفت، ستاره پاپ یا هوک هوگن، کشتیگیر سابق امریکایی، از نامزدان انتخابات یکی از ویژگی های رقابت های ریاست جمهوری امسال ایالات متحده بوده است. اما این که آیا آنان بر انتخابات تأثیر خواهند گذاشت یا خیر، پیشبینی دشوار می باشد.
تیلر سویفت، خواننده و آهنگساز آمریکایی، در سراسر جهان به دلیل موسیقی خود مورد تشویق قرار گرفته است. اکثر طرفداران او از انتخاب وی برای یک نامزد ریاست جمهوری استقبال کردند. در 10 سپتامبر سویفت در اینستاگرام از کامالا هریس، معاون رئیس جمهور، با عنوان رئیس جمهور بعدی ایالات متحده حمایت کرد. او را به عنوان یک رهبر ثابت قدم و با استعداد توصیف می کند. جوسلین کاور، طرفدار سویفت، رئیس جنبش دموکرات‌های دانشگاه مارکت در ویسکانسین است. او به عنوان یک رای دهنده جوان در یک ایالت بارایی در حال نوسان از این کار تیلر سویفت استقبال کرد.
فکر نمی کنم لزوماً نظر رای دهندگان را تغییر دهد. با این حال من فکر می کنم که در واقع رای دهندگان جوانتر را بسیج می کند تا بیرون بروند و رای دهند و به دموکرات ها رای دهند.
بروس اسپرینگستون، نوازنده افسانه‌ای و محبوب، خطاب به جمعیت متفاوت، اخیراً ویدیویی را در رسانه‌های اجتماعی منتشر کرده که در آن تیکت انتخاباتی دموکرات‌ها را تایید می‌کند.
کاملا هریس و تیم والز با دیدگاه این کشور متحدند که به همه افراد بدون توجه به طبقه، مذهب، نژاد، دیدگاه سیاسی یا هویت جنسی شما احترام می‌گذارد.
حمایت ستاره‌های محافظه‌کار نیز آغاز شده است. در کنوانسیون ملی جمهوری خواهان در ماه جولای، هوک هوگن، اسطوره کشتی، در حالی که پیراهن خود را پاره کرد، حمایت کامل خود را از دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، اعلام کرد.
بگذار حامیان ترامپ از خود بی خود شوند برادر. بگذار حامیان ترامپ دوباره حکومت کنند. بگذار ترامپ مانیا دوباره آمریکا را بزرگ سازد.
خواننده موسیقی کانتری کیت راک که در آرنس اجرا کرد، از همه پیشنهادهای ترامپ برای ریاست جمهوری حمایت کرده است.
خداوند دونالد ترامپ و امریکا را حفظ کند.
حتی زمانی که تاییدیه های افراد مشهور مانند تیلر سویفت هزاران بازدید کننده را به سایت های معلومات رای دهی می کشند، مشخص نیست که واقعا چند نفر برای رای دادن ثبت نام می کنند.
سوال مهم این است که آیا ثبت نام رای دهندگان در مکان های مهم است و آیا ثبت نام رای دهندگان در واقع به مشارکت رای دهندگان تبدیل می شود.
این کارشناس سیاسی خاطر نشان می کند که با این حال اگر آنها واقعا سلبریتی ها را دوست دارند، رای دهندگان بلا تکلیف همچنان می توانند متقاعد شوند که در پنجم ماه نوامبر در پای صندوق های رای حاضر شوند.
دی امریکا دی متحده ایالتونو پا پالیسی که دی دانالد ترامپ او دی ولسمشر جو بایدن پا حکومتونو که چین تل دی هواد دی لوی رقیب پا حیث گنل شویده. خو دست اخکاری چې راتلون که جمهوری ریاست لپاره پا روانو تاکنیز و سیاله یو که دی چین پر ورانده دی کامیلا هریس او دانالد ترامپ پا تگلارو که یو چه توپیر شده. په همدې اړه د امریکا غږ د خبریال الیزابت لی د ریپورت پښتو ژباړه به په ګډه سره واورو.
هریس وایي دوی خپل نړیوال مشریت نه پرېږدي، قوي کوي. ترامپ وایي که چیرې کومه تراژیدي وشوه او هغوی ونه ګټله، نو د موټرو د جوړولو د فابریکو کارګرانو ته به هیڅ کار نه وي. د جمهوری ریاست دغه دوه کاندیدان په څو موضوعاتو کې اختلاف لري، مګر دیموکراتیک او جمهوری غوښتون کې کاندیدان کاملا هریس او ډونالد ترامپ په یوې مسلې کې هم نظر دي چې چین تهدید او ګواښ دی.
زما په فکر موږ د چین له لوري د دومره سختو مسلو سره مخ یو چې د سړې جګړې په زمانه کې د شوروي اتحاد سره نه و مخ.
اوبراین وایي امریکا باید د قدرت او قوت په زور د چین سره معامله وکړي.
قوت صرف نظامی نه دی، بلکې قدرت اقتصادي دی، ډیپلوماتیک طاقت دی، یو نرم قدرت او کلتوري قدرت دی. دا زموږ دښمنان بیروي.
د ترامپ او بایدن دواړو ادارو په اقتصادي اساس د چین سره د مقابلې لپاره د ګمرکي تعرفې نه کار اخیسته.
چین د برقي موټرونو په تولیداتو زموږ سوداګري له موږ څخه اخلي، ځکه چې چین مواد لري او موږ نه لرو.
د ترامپ پروګرام دا دی چې په چینایي تولیداتو 50% مالیه وضع کوي او هریس هم همدا غواړي.
زه غواړم دا اطمینان ولرم چې مونږ په راتلونکي کې په فضايي او مصنوعي استخباراتي ساحو کې د نړۍ رهبریت ولرو. دا غلطه امریکا د رقابت ګټي نه چین.
د تجارتي مسلو کې د ځنو قیوداتو ملاتړ کړی دی. همدغه راز د بایدن حکومت یې هم ملاتړ کړی دی، خو هغه د غټو ګمرکي مالیو طرفدار نه ده.
تحلیلګران وایي ترامپ ډیر ماهر
ټلیفون به جمهور رئیس شي ته وي. زه هغه ته وایم چې ته باید د هغې معاملې درناوی وکړي چې کړې دي. ده موږ داسې معامله کړې ده چې ته به د 50 میلیارده ډالرو برابر امریکایي زراعتي محصولات اخلي. زه ضمانت کوم چې هغه به واخلي.
د خارجي پالیسۍ په ساحه کې اوبراین وایي دا مهمه ده چې د همدغه سه هم فکر هوادونو سره ائتلاف ولرو.
یو وخت داسې وخت و چې امریکا ټول پیټي په خپل اوګو اچولای شو، نور یې یوازې نشو وړلای.
په انتخاباتي سیالیو کې د چین سره د رقابت او امنیتي تهدیدونو په سر ناندریو له کبله ځینې امریکایان ویریږي چې ښایي اصلي بایلونکي آسیایي اصل امریکایان او چینایان وي چې په امریکا کې ژوند کوي. د ترامپ سخت او جدي خبرو ځینې آسیایي اصل امریکایان د چینایانو ضد احساساتو ډېرېدو له کبله پریشانه کړي دي. مګر آسیایي اصل جمهوری غوښتونکي امریکایان وایي که چیرې ترامپ انتخابات وګټي چې هیله مند دی دی به یې وګټي، نو څرنګه چې هغه ډېر ماهر سوداګر دی کولی شي د چین سره داسې معامله وکړي چې په امریکا کې به هر چا ته ګټه وکړي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
ممنون که تا این دم با ما بودید. برنامه امروز همین جا به پایان میرسد، ولی شما می توانید که سایر اخبار مربوط به افغانستان، جهان و به خصوص انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده را در صفحات اجتماعی صدای امریکا به زبانهای پشتو و دری دنبال کنید. همچنان شما می توانید که برنامه های ما را در چنل 469 شبکه ماهواره‌ای یاسر دنبال کنید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. We'll be right back.
پدې خبری ټولګه کې د طالبانو په وړاندې د عملی ګامونو غوښتنه. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د توندو کلماتو په ځای قوي اقدام کولو ته اړتیا ده. د حماس د رهبر وژل کېدل او د سولې احتمال. حماس د خپل مشر مړینه تایید کړه او ورسره هماله د اسرائیل د صدر اعظم د کور پلور ډرون توغول شوه. د امریکا او نورو لوریو خبرګونونه شریکو. او د امریکا په شیکاګو کې د کرکټ لوبې دوه هیوادونو د کرکټ په ټورنمنت کې افغان لوبډله هم لوبیږي. دا ډېرې نورې کیسې له موږ سره تعقیب کړئ.
السلام علیکم، خراغلاست. نن شنبه د اکتوبر د میاشتې 19 نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نورې خبرونې په ساتلایت او د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلی شئ. تاسو کوربه زه احمد شکیب یم. د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوال ټولنې څخه په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو او د طالبانو د ځپونکو اقداماتو د مخنیوي لپاره د قوي کلماتو د کارولو پر ځای د قوي اقداماتو غوښتنه کړې او ویلي دي چې یوازې د قوي اقداماتو لاره په دغه یواد کې بشري وضعیت ښه کېدلی شي. خو طالبان تل ادعا کوي چې د شریعت پر رڼا کې خلکو ته حقوق په ځای ورکوي او ورکوي. بخښنه غواړم. مهرباني.
د بخښن نړیوال سازمان په افغانستان کې د روانو بشري حقوقو څخه د سرغړونو پاړه د نړیوالو چوپتیا د ختمول څخه د ملاتړ لپاره له خلکو څخه په انلاین باندې د غوښتنلیک د لاسلیکول غوښتنه کړې ده. د بخښن نړیوال سازمان په دغه غوښتنلیک کې د نړیوال ټولنې څخه غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو پر وړاندې خپل چوپتیا پای ته ورسوي.
جامعه بین المللی در قسمت حسابدهی قرار دادن گروه طالبان هیچ کار اساسی و قابل تطبیق را انجام نداده. ما در این مدت زمان که بیشتر از 3 سال میشه فقط شاهد نشر اعلامیه ها و محکومیت های تکراری توسط جامعه بین المللی بودیم.
در بخن نړیوال سازمان وی طالبان و پدریکرن واکمنی که افغانستان در بشری حقوند سرغړونو جنسیت پر بنسټ ځپلو شکن جه خپل سره نیولو سانسور او نه حساب ورکولو په برخه کې ل ننګاون سره مخ کړی دی. د بخښن نړیوال سازمان سیمایزي کمپاین کوونکې سمیره حمیدی د امریکا غږ ته وویل هغه افغانان چې په بهرنۍ هیوادونو کې اوسېږي د خپل خلکو د حقونو لپاره دی په قربه هیوادونو غږ وکړي.
ګروه طالبان از نقض حقوق بشر دست بکشن، روی البته درهای مکاتب برای دخترها باز شوه، خانم ها دوباره اجازه کار و زندگی و آزادی که داشتن پس به او بگردن و تمام نقض فجیع حقوق بشر را که طالبان در این بیشتر از 3 سال انجام دادن به اونا خاتمه بدن.
د خزد حقونی و شمر فعالان وی د طالبان پر وړاندې جدی اقدام ته اړتیا ده.
نور د تشو خبرو او یوازې په نوم غندنو وخت شوی دی. اوس اړتیا ده چې طالبان په کلکو اقداماتو وځپل شي. طالبان چې تر نن پورې د افغانستان خلک په بیلابیلو نومونو په دوی ظلمونه کړي وژلي دي او همدارنګه ښځې او نجونې د هر ډول حقونو د زده کړو کار پانتون مکتب هر څه څخه محروم کړي دي.
نړیواله ټولنه د طالبان د کړنو په وړاندې څه اقدام کولای شي؟
دنیا کې مختلف هیوادونه دي چې هغوی تل هم همشان یا یو رنگ منافع نه لري او یو رقم اقدام نه کوي. طالبان په دې ښه پوهیږي چې اوس مهال د دوی په تړاو مقتدر هیوادونه او نور هیوادونه هم یو نظر نه لري.
طالبان تر اوسه د بخښنې نړیوال سازمان دغه څرګندون ته لاغبرګون نه دی خودل. خو د مخه د طالبان دغه سیراپورنو خبرول د خپل حکومت پر وړاندې د نړیوال ټولنې د پروپاګند برخه ګڼلې وه او دا ډول لافورنې بی اساسه ګڼلې وو. وحید فیضی د امریکا غږ.
راځو د کډوالو مسلې ته. د جرمني پارلمان د کډوالو د امتیازاتو د محدودولو لایحه تصویب کړي چې لدې عمله د افغانانو په شمول یو شمېر کډوال اندېښمن شوي دي. په دې اړه نور معلومات په جرمني کې د خپل همکارې هیله یست نخلم چه په سکایپ پروگرام سره ملا شوی. هیله جان سلام، د نوې طرحې یا لایحې جزئیات څه دي او د کډوالو کوم امتیازات محدود شوی دي؟
ډیر مننه شکیب صاحب تاسو ته او ټولو لیدونکو ته سلامونه.
وعلیکم.
بلې، دغه لایحه جرمنی ته وروسته د جرمنی ولسی جرګې یا پارلمان ته وروسته له هغه ولیکل شوه. کله چې د همدغه کال په اګست میاشت کې د جرمنی په زولنګن ښار کې یو سوریایي کډوال د فیسټیوال په ګډونوالو باندې برید وکړ او په هغه کې ځینو ګډونوالو ته مرګ ژوبله واوښتل. په دغه لایحه باندې کار شوی دی او تازه دغه لایحه تصویب شوې ده، او په دې کې تر ډیره په دوه مسایلو باندې فوکس دی. یو دا چې څنګه جرمنی ته د کډوالو د ورتګ مخنیوي وکړي او په دغه برخه کې قوانین سختي، او یو هغه کډوال چې جرمنی ته دننه شوی دی څنګه د دوی اخراج ته یو لار یا یو زمينه مساعده شي. په دې کې څو مسایل دي. یو مسله دا ده چې هغه کډوال چې په غیر قانوني ډول جرمنی ته دننه کیږي او هغه له نورو هیوادونو تیریږي او هلته د دوی د ګوتو نښانه اخیستل کیږي، په دوی باندې دوبرې قوانین باید عملی شي. لکه څنګه چې دا مخکیم کې د خو په دې کې ځینې نرمښتونه و چې یو کډوال هغه هیواد ته ونه غواړي او ځینې شرایط و چې هغه دوی پوره کړي، دوی کولی شي دلته په جرمني کې پاتې شي او جرمني ورته مالی او نور ټولنیز کومکونه ورکول، او دا کډوال یو وخت باندې دلې شو چې دلته اوسېږي. خو اوس په دې نوي قانون کې په دې ټینګار شوی چې دغه کډوالو دی مالی او نور ټولنیزې ګټې یا تمویل بند کړي، تر څو یا دې په خپل مجبور شي هغه لومړی هیواد ته ولاړ شي، او یا د جرمني هیواد خپل د جرمني حکومت دی ولې هغه هیواد ته. دویمه مسله په کې دلته هغه کډوال چې پناه اخیستی دا، او هغه ته ویل شوی چې دوی افغانستان ته یا 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 هغه نور کډوال چې له کوم هیواد راغلي دي، او دوی علت دا یاد کړی چې هلته د دوی کورنۍ ته یا په خپله دوی ته د امنیتي لحاظ نه خطر دی، او دوی نشي کولی هلته ولاړ شي. که یان دوی هغه هیواد ته ولاړ شي، نو دوی د هغه سیاسي پناه چې کومه دوی اخیستي ده هغه ترې اخیستل کیږي، او دوی ګټې تړل کیږي. همدارنګه هغه کډوال چې دلته له میشتو یهودو وګړو سره ناوړه چلند کړی دی او دوی تورن شوي دي، دا غوي هغه چې پناه اخیستل ده لا غوي بیرته پناه اخیستل کیږي، او هغه چې تورن شوي دي او لام پناه ته پته مدي هغه له جرمني نه ویستل کیږي، او یا خپل هغه لومړی هیواد ته، او یا هغه هیواد ته لیږل کیږي چې په هغه تیر شوي دي، دوی د ګوتو پناه اخیستل شوی دی او عمل ته لیږي.
صحیح. مننه د توضیح نه. دغه اقدام ته کډوالو او د کډوالو ملاتړو ادارو څخه خبرګون خوله ده.
بلی، تروسه خپل یو موضوع دا ده کله چې په جرمني کې تاکني تر سره شو، د جرمني خيار خګون چې تر ډیره د کډوالو ضد ګڼن کیږي، هغه ډیر رائے واخیستلې، او یو د زړداده کله چې د قوانين تصویب شو، یو ویل چې دا یادی چې دا مغه ګوند رول پکې ډیر دی د کډوالو ضد ګوندو. نور ګوندونو اپوزيشن ګوند دغه اقدام سٹایل دی، او ویل دي چې دا ممکن جرمني ته د کډوالو د ورتګ مخنیوي وکړي، او یا د کډوالو هغه بحران کنټرول کړي، او یا د امنیتي وضعیت سره چې تر ډیره دوی یادونه کوي چې د کډوالو لوري د جرمني امنیت دا خطر دی هغه ممکن خوندې کې. خو د کډوالو یو شمیر فعالین او د کډوالو یو شمیر سازمانونو هغه دغه اقدام غندلې دی، او غوښتنه یې کړې ده چې د کډوالو په برخه کې باید نرمښت رامنځته شي، ځکه د افغانستان یا 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 هغه نور هیوادونه چې کډوال راځي د هغه هیوادونو هغه وضعیت داسې نه دی چې دغه کډوال دې ورولېږل شي، او د دوی په خبره چې کډوالو سره باید نرمښت وشي تر څو دوی په اسانۍ وشي کولی عدالت ژوند وکړي، او یا هغه کډوال چې تراتلونکي کې غواړي. مثلا یو مسله دا پکې ده چې څو ورځې وړاندې هغه کډوال چې لام د افغانستان په ګاونډي هیوادونو کې پته مدي چې هغوی باید جرمني ته راشي، دا ممکن د هغوی مثلا لا سخت کې لا لنډمنه کې، او د هغوی د راتګ مخنیوی وکړي چې د دوی په خبره دا هغوی سره د دې په ځای چې مرسته وکړي لا د هغوی وضعیت خرابوي، او دا د بشري حقوقو سازمانونو ته او د کلوالو فعالینو ته د منلو وړ نه دي او عام افغانان هم اندېښمن دي ځکه ډېر شمېر افغانان په کلیو او کلونو کې جرمني ته راغله او دوی په دې تمه دي چې دلته به یو ښه ژوند ولري خو ممکن دغه قوانین د دوی وضعیت لا بحراني کړي.
هیله جانې ډېر زیاته مننه له معلوماتونو مو په خیر اوسې. پارو پاکتم کیګو په ایتالیا کې د یوې محکمې د حکم نه وروسته چې حکومت نشي کولای کډوال بل هیوا ته واستوي یوې ایتالوي کښتۍ دولسنه کډوال له البانیا څخه بیرته ایتالیا ته انتقال کړي دي. د دغه دولسو کډوالو په شمول شپاړس کسان تیرونه د ایتالیا له خوا البانیا ته استول شوی وو. د ایتالیا یو محکمه د جمعې پر ورځ په بل هیواد کې د کډوالو د ساتلو پلان رات کړ او ویل چې خپل اصلي هیوادونو ته د دغو کډوالو استولو ته اجازه نشته ځکه چې اړوند هیوادونه چې پاغه کې مصر او بنگلاديش هم شامل دي امن نه دي. ترڅو لاندو خبرونه ورسته د حماس د رهبر د وژل کېدو او په دې اړوند د خبرګونو په اړه مفصل راپور لرو خو اوس یو لاندا دمه کوو. بیا مخراغلاست د امریکا ولسمشر جو بایدن د اروپای مشرانو سره تر کتلو وروسته جرمنی ته خپل سفر پای ته رسولای او بیرته واشنگتن ڈی سی ته ستون شوه ده. بایدن اروپای مشرانو ته ویل چې د اوکراین څخه ملاتړ اړین ده. په دې سفر کې بایدن د جرمنی د صدر اعظم اولف شولت سره وکتل چې هواد یې تر امریکا وروسته د اوکراین دویم ستر ملاتړ ده. بایدن د فرانسې د ولسمشر او د بریتانیا د صدر اعظم سره هم وکتل او د منځنی ختیځ په حالات ورسره وغږید. د امریکا د ټاکنو په درشل کې یو لړ اندېښنې شته چې ښایي د جمهوری غوښتون کینمال ډانلډ ټرمپ تر ممکنه بریا وروسته شته اړیکه زیانمن شي او بایدن هڅه کوي چې خپل میراث دیموکراتي نوماندی کمالا هاریس ته انتقال کړي. د غزه په دیرالبلا کې نن د شنبې په ورځ د هغو قربانیانو د جنازې مراسم تر سره شول چې د اسرائیل په هوایي بمبارۍ کې وژل شوی وو. د خبر لمخې د اسرائیل جټ الوتکو د جمعې په شپه د استوګنې دوه کورونه په نخښه کړي دي. د فلسطین رسمي خبری آژانس وفا وایي چې په بیت کې یو لستنه وژل شوی او یو شمېر کسان لا هم تر ورانه لاندې تری تم دي. د پیښې ټپیان د الاقصی روغتون ته د دربنن لپاره انتقال شوی دي. عیني شاهدان وایي چې په ودانه یو بمبارد هغه وخت وشو چې خلک ویده. د اسرائیل حکومت وایي چې د شنبې په ورځ یو ډرون الوتکه د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د استوګنځي په لورې توغول شوې ده. د نتنیاهو ویان د خبرپاڼې په خبرولو سره لیکلي چې صدر اعظم او میرمن یې په کور کې نه وو او چاته کومه مرجوبله نه ده اوخته. د ډرون بریټ په داسې وخت کې کیږي چې پورستهونه یو کې د ایران د ملاتړ څخه د برخمن او حزب الله جنگیالیو په وړاندې د اسرائیل جګړه پراخه شوې ده. حماس تایید کړی چې د دوی مشر یحیی سنوار وژل شوی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د دې پیښې نه وروسته ویل چې غزه کې د اوربند په توافق باندې د فشار لپاره د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل ته استوي. جو بایدن د سنوار وژل د نړۍ لپاره یو خبره زیاده کړي او زیاته کړي چې په دې کار سره په غزه کې د اوربند او یو رغمل شوی کسانو د خلاصون اصلي خند لمنځه ولاړ. بایدن ویل چې د سیاسي حل لارې فرصت چې هم اسرائیل او هم فلسطینیانو ته یو غوړه راتلونکي برابر کړي برابر شوه ده. د امریکا غاک د خبريالي پټسي وراکس وراره د ریپورت پښتو ژباړه ته ستاسو پام راګرځو.
لکالون راهیسی په غزه کې د حماس مهم مشر یحیی سنوار دغه جنگي ډلې ولټیا لوړه کړې و. له هغه وروسته چې د اکتوبر پر ومه د امریکا له خوا د ترهګري ډلې په نوم پیژندل شوی حماس پر اسرائیل برید وکړ، سنوار په داسې تونلونو کې پناه اخیستله. خو د پنځشنبه په ورځ اسرائیل وویل چې سنوار د غزې په جنوب کې د بریټ په ترڅ کې وواژه او یو ویډیو خبره کړه چې د هغه د ژوند وروسته شیبه ښکاره کوي.
د غزې خلکو ته زه یو ساده پیغام لرم که حماس وسله په ځمکه کېږدي دا جګړه سبا پای ته رسیږي او موږ برمته شوي خلک راخوشي کړي دا جګړه پای ته رسیدای شي.
هغه وخت چې دغه خبر خپور شو د امریکا ولسمشر جو بایدن جرمني ته پر لارو. بایدن د اسرائیل لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو ته زنګ واه او هغه ته مبارکي ورکړه.
اوس په مخ د تلو وخت دی. په غزه کې د اوربند لور ته د تلو وخت یقیني کړئ چې موږ هغه لور ته لاړ شو چې د ټول نړۍ لپاره حالت بهتره کړو.
د حماس پر مشرتابه باندې د اسرائیل په بریډونو کې په لسګونه زره فلسطینیان هم وژل شوي. د امریکا مرستیالي ولسمشر کمالا هاریس هم د جنگ باندې لپاره د ولسمشر بایدن غوښتنه تکرار کړه.
It must end.
دا جګړه باید داسې پای ته ورسیږي چې اسرائیل خوندي وي، برمته شوی خلک آزاد شي، په غزه کې د خلکو ستونزې حل شي، او د فلسطین د خلکو د عزت، ازادۍ او خپلواکۍ حق ومنل شي.
Freedom and self-determination.
د برمته شوی اسرائیلانو کورنۍ وای چې د سنوار وشل کېدل د اوربند هوکړې اړتیا لا پسې مضبوطه وي.
اوس د پخوا په پرتلا د برمته شوی اسرائیلانو ژوند ډیر د خطر سره مخ دی. موږ د اسرائیلو په حکومت او د امریکا په اداره د ژر اقدام کولو غږ کوو، او له دوی غواړو چې د برمته کوونکو سره د یوې معاملې لپاره هر هغه څه چې په وس کې لري وکړي.
خود نتانیاهو پر حکومت د فشار سره سره په غزه کې د جګړې پای ته رسول خای د محل د اسرائیل لومړیتوب نوي.
د اسرائیل او امریکا تمرکز په لبنان دی، ځکه چې اوس په لبنان کې د حزب الله د کمزور کولو زیات فرصت رامنځته شوی، او د هغه څه دی چې په سیمه کې د امریکا ملاتړي سعودي عربستان، مصر او نورې غواړي، او دوی ورته لیواله دي.
لیاو کال را په دی خو د اسرایل د بریدونو سره مخ د غزي او سیدون کې فکر نه کوي چې د سنوار مړینه به د غزي یو کالنه جګړه پای ته ورسوي. کله یو خو اسرایلین د حماس وسلوال تعقیبوي، لبل خو ملګری ملتونه وایي چې د غزي یو شریعت ملونه وګړي د ناورین په کچه لولګي سره مخ دي. دا خبرداري داسې محل ورکول کیږي چې د بایدن اداري ویلي چې که اسرایل په غزه کې د بشري ستونزو چاره ونه کړي، امریکا به اسرایل سره خای خپل پوځي مرستې ودروي. د پنجشنبه په ورځ له هوا څخه غزه کې مرستې وغورځول شوې. د ملګرو ملتونو چارواکو ویلي چې د غزه په شمالي برخه کې د اسرایل د نوې بریدونو وروسته مرستې کمې شوې دي. احمد الله چوال، امریکا غږ، واشنگتن.
کارپوان فکر کوي چې پر ایران د اسرائیل د ځوابي برید کولو امکان لا هم موجود دی، خو د حماس او اسرائیل ترمنز د سملاسي اوربند تمن نشته. زموږ همکار احمد الله چوال د امریکا په دفاعي پنتون کې د ملي او ستراتیژیکو څیړنو د انسټیټیوټ له مشرې دینیس ناتالیا سره خبرې کړې دي.
As long as that continues, I don't see any type of, you know,
اسرائیل لزانه دفاع کوي. د حزب الله مخاده اسرائیل لمنځه وړل دي. راځي چې غزه ته وګورو. غزه تباه شوې ده. اوس د بلې ورځې لپاره امنیتي پلان نشته. د دوړو جنگیدونکو اړخونو ترمنځ دا کلیدي عنصر هم شته. دا بوختنه هم شته چې آیا په یو ډول به د فلسطینیانو اداره رامنځته کیږي؟ آیا د دې لپاره سیمه ییز ملاتړ شته؟ زه د فلسطین د بیلابیلو ګروپونو ترمنځ په دوامداره توګه اختلاف هم ګورم. څوک به د دوی مشري کوي؟ دا هغه څه دي چې هم موجود دي.
د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې په اوج کې هم د اوربند هڅې روانې وي. تاسو اوس د نورې جګړې لپاره چمتووالی او که د اوربند احتمال ګورئ؟
حزب الله تر ډیره بریده ضعیفه شوې دي، خو د دې معنا دا نه ده چې دا کار به په اتوماتیک ډول د خبرو اترو کولو ته لاره هواره کړي. زه فکر نه کوم چې ایران به پر اسرائیلو بریدونه پای ته ورسوي. زما له نظره اوس به یو څه چوپتیا وي، خو کلیدي موضوع د اسرائیلو د پولو د خوندیتوب ده، چې دا خبره یقیني شي چې دغه ګروپونه خپل فکر ته تغییر ورکړي. اوس د اسرائیلو د خوندیتوب پلان نشته. همدا ډول اوس مهال داسې پلان نشته چې هر اړخ په یو ډول حکومتداري او امنیت هوکړه وکړي، یا داسې جوړښت موجود وي چې د غزي خلک د ځان لپاره حکومت ولري. نو له دې امله دا اصلي موضوعات دي. بشري ستونزې هم موجود دي، خو دا د اوربند د نه کېدو لامل نه دي. دغه ستونزې ستر دي. د اوربند د نه کېدو لامل هماغه ستونزې دي د کومو لامل چې جګړه پیل شوې ده.
لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه، په تیر یو کال کې شرایط تغییر کړي. اوس حزب الله او ایران په جګړه کې په فعال توګه ښکیل دي. د نړۍ لپاره د حماس او اسرائیلو لانجه، او که د ایران او حزب الله او اسرائیلو ترمنځ لانجه، د اندېښنې وړ ده.
دا یو ښه پوښتنه ده. راځئ دوه لویو اړخونو ته وګورو. د مار سر ایران دی. ایران له ډیر وخت را په دی، خو په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ اصلي فاکتور دی. ایران د خپلو نیابتي ډلو پر مټ پر اسرائیلو توغندي واروي، او د ناوړه کار ته لا هم ادامه ورکوي. ما ته نه ښکاري چې دغه کارونه به تغییر وکړي. همدارنګه اسرائیل هم شاته نه ځي. زما له نظره اسرائیل به نه وایي چې اوس دا ستونزه حل شوه.
دغه دوه اړخونه دي. زه هلته په سیمه کې د جیو پولیټیکي ستونزو د باندې بل څه نه کوم. دغه مسله باید یو بل پر وړاندې بریدونه کول ته زمينه برابر کړي. د دې معنی دا نه ده چې دا به په همه غندزه وي لکه حسن نصر الله چې کول، خو دا به په لا پراخه ډول دوام وکړي.
امریکا ولې نه د توانیدل چې په منځني ختیځ کې اوربند وکړي؟
The United States policy toward the Middle East is not to
په منځني ختیځ کې د امریکا تګلارې داسې نه ده چې هلته موجوده ټولې ستونزې حل کړي. امریکا لک شاته شوی او د نړۍ په نورو برخو تمرکز کوي. لدی عمله په سیمه کې په تیر څو وخت کې د امریکا نفوذ کم شوی دی. هلته اوربان د سیمه ییز هیوادونو مسولیت دی. امریکا د خپل سیمه ییزو ملګرو پر مړ د دغه ډول اوربان کولو هڅه کوي. خو د ورځې په اخر کې امریکا نشي کولای چې په خپل سیمه ییزو متحدینو چې خبرې اترې کول نه غواړي اوربند او تپی. که د اوربند لپاره شرایط برابر نه وي، هر څومره چې امریکا هلته ښکیل وي اوربند امکان نه لري. له دې امله هلته په سیمه کې ښکیل اړخونه اوربند کولو ته زړه نه کوي. امریکا هغه څه چې کولای شي کوي. زه فکر نه کوم چې په منځني ختیځ کې به امریکا دریز زیات تغییر وکړي، ځکه چې دا لانجه به دوام وکړي. امریکا به په سیمه کې خپل مهم متحد سره اړینو مرستو ته دوام ورکړي.
یو څو ورځې وړاندې ایران پر اسرائیل برید وکړ. فکر کوي چې اسرائیل به پر ایران ځوابي برید وکړي؟
I do not see why there should all of a sudden be an end to this now.
زه داسې کوم دلیل نه ګورم چې دا موضوع دې اوس پای ته ورسیږي. زما موخه دا ده چې داسې نه ده یو اړخوي چې راتلونکي اونۍ دوی پر بل لوري برید کوي. کافی تغییر نه دی راغلی. زه فکر کوم راتلونکي کې به هم ناڅاپي بریدونه دوام وکړي. د دغه مقامت د ګروپونو لخوا به هم د یو بل پر وړاندې بریدونه دوام وکړي. زما له نظره خلکو ته چې ډیره توجه نکېږي، دوی به داسې کړنې ترسره کوي چې ورته توجه وشي او دوی چیرته چې کړای شي هلته به لا حالات ګډوډ کړي. یو بل انصر د امریکا ټاکنی هم دی. د امریکا د ټاکنو اغیزې بداوی چې هلته موجود ګروپونه به فکر کوي چې څه کولای شي او کوم کارونه بې خبرګرونه پاتې کیږي.
ګرځو امریکا ته. په داسې حال کې چې د متحدو ایالاتونو ولسمشریزو ټاکنو ته یوازې څو نه پاتې دي، سرحدي امنیت لا هم یو مهم بحث دی. د امریکا خبریال آلن باروس په اریزونا ایالت کې د امریکا د سرحدي ځواکونو او د کډوالو د فعالانو سره خبرې کړې دي او پوښتنه یې کړې چې سرحدي امنیت یعنی څه.
د امریکا پولیساتي ځواکونه په سونور اندښته کې د امریکا مکسیکو د سرحد ساتنه کوي. دا د کډوالو لپاره ډیر ستونزمن او نامناسب چاپیریال دی.
The first obstacle is going to be the
په مجموع کې لومړی خند دښته او داسې مدزکه ستونزمنه ده، او بیا چې اقلیم پکې ور اضافه شي نو توده هوا سفر لا پسې له خطر ډکوي.
د امریکا دغه پوله ساتي پوزي مارتن ویلن وای بل خند سرحدي دیوال او نور خندونه ډیر ښکاران نه دي.
موږ د کمرو له ټکنالوژي او د سنسرونو له ټکنالوژي استفاده کوو او کله چې یو څوک له قانوني سرحد او پولې پرته راتل غواړي عاجل اقدام کوو.
خلا هم په 2023 کال کې د پاومر کډوال توانی دلی دی چې د امریکا له پولی را تیر شي. د نوګالس په سیمه کې د نامناسب چاپیریال سره سره ډیر شمیر کسان هڅه کوي چې له پولی را واوړي.
د اعلامیو او فرمانونو راهیسې زمو کشمیري کمی شوي دي.
د امریکا د سرحدي ځواکونو د غړی رابرت اورتز وای د ولسمشر جو بایدن هغه اجرایوي فرمان چې په جون میاشت کې لاسلیک شو، امریکا ته پر راتلونکو کډوالو پناه غوښتونکو محدودیتونه زیات کړی دی.
پر دې سربېره د لمو سره د لری کولو په بهیر کې مرسته کوي. ډېرې دغه هڅې ګړندې شوې دي.
سرحدي ځواکونه وای په نوګال سیمه کې د سباندې 150 هیوادونو اتبانی ولیدې. له افریقایي او آسیایي هیوادونو څخه د راتلونکو کډوالو په شمیر کې هم کموالی راغلی دی.
هغه پیغام چې لدی زاید څخه نور نړۍ ته رسیږي هغه دا چې متحده ایالات په غیر قانوني ډول راتګ عواقب لري.
خو یو شمیر شنونکي وایي سرحدي امنیت یوازې په موانع او نشي محدودېدلی.
زه فکر کوم یو خوندي سرحد باید د کډوالۍ د علتونو ریښو ته هم پام وکړي. هغه علت چې خلک هڅوي ټول اسنادو پرته له سرحده تیر شي.
په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ته څونه پاتې دي، کډوالۍ یو مهم بحث دی. خو پولی ریوای په سرحد کې د پرتو سیمو د خلکو روابط له کډوالو سره پیچلي دي.
because we know
مون په یو هغه کسان چې دلته په قانوني ډول هم راځي خراب کډوال ګڼل کیږي، نو له همدې امله دا تفاوت نه کوي.
اما سرحدي ځواکونه بل له پولي څخه د غیر قانوني کډوالو د راتللو د مخنیوي لپاره خپل هڅو ته دوام ورکړي. د آلن باروس راپور، سمیع الله جلالزای، د امریکا غږ.
انګریزي د هغه لپاره، انګریزي د هغه لپاره، انګریزي د ټولو لپاره. د انګریزي ژبې د امریکایي لهجې د زده کړې خبرونه به ډیر ژر د امریکا ژغ څخه پیل سي. د انګریزي ژبې د زده کړې د خبرونه د ټولو لپاره ده. اټس فور یو، د خبرونه ستاسو لپاره ده.
دا مو یو نوې خبرونه ده، لیدل او اوریدل مهیروي. اوس هم د ورزش د مینوال لپاره خبر لرم. د امریکا په شیکاګو کې د وو هیوادونو د کرکټ لوبي پیل شوې دي. په دې سیالیو کې د افغانانو یو لوبډله هم شامل ده. زبیح الله غازی په اړه ریپورت لري.
د شیکاګو ښار کې د افغانانو د کرکټ لوبډلې هغه سیالۍ کې برخه اخستې چې د وو هیوادونو لوبډلې پکې ولوبې دي. د افغانانو د لوبډل یو کال مخکې د وټپور په نامه د افغانانو یو ټولنې جوړ کړي چې ځین لوبغاړي بیخي تازه له افغانستانه راغلي. دوی وايي تر اوسه تمرینات او لوبي بریالي روان دي.
د ټورنمنت دی، د چمپیونټری ټورنمنت دی چې اوور ټیمونه پکې ګډون لري. هر ټیم د خپل هیواد نمائندګي کوي چې موږ د خپل ګران هیواد افغانستان نمائندګي کوو. او نن موږ دویم لوبه د انډیا خلاف موږ دویم بریالي ترلاسه کړو.
دوی دا تمام خودلی چې په نږدې وخت کې به د امریکا د کرکټ ځین رسمي لوبو تملاره پیدا کی.
ما خو تقریبا مخکې توې چې 15 میاشتې کېږي زره غلم نور الکان مخکې راغلي دي او دا سلوبغاړي دي چې د ملي ټیم استعداد کې کېده. مونږ کوشش کوو چې نور ورکم ورزو کنه هغه سره سپورټ وکړو او مخ ته تاګ ده. وړه چې لیګو ته ورکو راتلونکي نه لیګ نه دي کول ته برسي هغه کې موږ داخله راکو کنه الله دې غزاینه لا ترڅو د وانانو یو ټیم یو حته یو زیتو ورسو ترڅو د امریکا په سطح موږ خپل لوغړی خپل ټیم مشهور کو او د دې لارې موږ خپل لوغړی د امریکا ملي نو لسکلن اونر ټیم تو ورکو ترڅو د یو انداخوي او زموږ د وانانو نوم لا اوچت شي.
په ایلونایز کې د وټپور په نامه د افغانانو ټولنې مشر راته ویل لتیریو کال راهیسي هڅه کوي چې دلته د افغانانو د جوړې شوې لوبډلې سره کار وکړي څو راتلونکي کې لا ډېره وځلېږي.
یو دا و چې زموږ خپل تکړه ځوانان د هند او پاکستان د نورو سره په خالو بدل او د غوی تر نام لاندې لوبي کول او غوی ته لوبي کړل. نو انګیزه را ایجاد اسول چې باید موږ خپل ټیم ولرو او افغانستان پر نوم باندې باید دوی ته افغانانو ته نامه لاندې. بل هدف دا و چې موږ دا یو ځانګړې نقطه وي زموږ لپاره چې په همدې نقطې باندې سره وسلېدلی شو سره راټولېدلی شو.
کرکټ په امریکا کې ورځ تر بلې رواجیږي او په ګڼو ایالتونو کې افغانانو خپل ځانګړې لوبډلې جوړې کړې.
دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د 2 بجو نه تر 1:30 پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د 10:30 نه تر 11:00 پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاري په مستقیمه توګه لیدلای هم شئ.
پښتو خبری خبرونه هم دلته پای ته رسیدي. تاسو لمالتي اڅخه ډیر زیاته مننه کوم. د خپل پمن
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایواز یو اړخ بیانېګنو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوي. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني.
موږ نړۍ سره وسلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکوو.